اخلي فنات څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډي مجلې خبرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف وایې، یا هر څه چې وایې ورته لرم، او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یوه ښکلاییزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلی دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعری شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطي مو کار لکم ته دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یوه رنگینی ده، یوه منځپانګه ده چې هغه په هغه کې د لفظونو یو جادوګري ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي ازمون سره د شعر پوهنې په اړه ږغېدلیم چې دا مرکه به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې په اړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو، ورونو، څلور ورځنۍ لوبو، شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روحې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي، خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1984 نومیږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو، نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شی دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو لپاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک او غوښتل مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داسې پنځونې وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کاوه تاریخ مخکې تاسو ولوست؟
بالکل، دا ناول چې و دا کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پونتون کې یو پروژه و. ما چې کله دا ولوستی او زه مجبور وم چې در وستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه اس کسان و چې هغه په ادبیات کافی تجربه درلود او کافی اکاډمیک بکراوند درلود، نو هغه ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای. له شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه پیسې لاسره کور نه کار و، زه ټولنې ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپلو ادبیاتو ته کولای شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه محصلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ یې کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پې کړی و، په دې شک نشته. تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړې؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیډي او طنزي کیسې ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهوره سوې، او ما سره چې په ټولنې کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل، نو په دا باره کې زما سره باز کوي او خوشول به. نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستاني تنزی ادبیات ولولي. په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین طنز کې ډېرې ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي موږ په ټولنه کې هم عامې، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوي. زما هدف دا هم و چې کېدای
شي ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت چې د لوستونکي وخت ښه ورسره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کړي، او کېدای شي دا یو پیلامه سي چې موږ په ټولنې کې ځینې نوي لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کړو چې دغه څه لیکنه هم
کېدای شي. دغه لیکنه هم کېدای شي. د عزیز نسیان کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې؟
عزیز نسیان ما د فارسي څخه
په فارسي ژبه کې ما چې د عزیز نسیان کومې کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړې دي. او په دې باندې یو وخت یو نخ مال وسی دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د عزیز نسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شبه باندې ترجمه شوی دی. عامیانه شبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته ژباړي اخه خواندې و جی څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سویده او زخپله د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ سواله ما دی دی هغه سی لهجه کاری چې هغه په اصلا سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکل د چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کې نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وځه وخت په د مکتب روستیو د رکیوما سمفونیو کې ومه نو په دا باندې مثلا نه خلاص دی اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه دغه پښتو ته څنګه راوړم بدیل او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې اینی بدیلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وکاروم نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېرم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپوې دلې دي
ل دې پرته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې هم نسبتا ډېرې ترجمه کړې
ما تر ډیره پورې د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډیر دغه په سلا سره نو مونه یې ما ځین ته وته لکه ما د څه
کول چې انګلیسي مشباړله
چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو د ټول پیدا کړی ده اوس هم باندې کار کوم نو تر اوسه پر تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي ځینې سبد نه هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټول کیسه د ټول کیسه به زبل پښتو ټول و جوړوم
په یعنی په خپل ځوخ باندې قصې
انتخاب وو مه بیا ورسته پښتو د کومه
په ځان څه د دې کیسو انتخاب کله نا کله کېدې شي چې کیسه په بهرني ژبه سو کول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوندې زی لداغه څه څه سره مخ مخ شوی
دا په ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړه ته چې به ورسره پام وکي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما وځو ټول چې زه انتخابي کیسې د کوم یو معیار زما لپاره چې ما ځان ته ټاکل دغه د دې چې زه وګورم چې د ټولین داستان د دغه په اصلا سره د دغه داستان سټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کله کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند په پوي خو به سي خو څوند خوان به ورکې څنګه په دې کې څه ځان وویني نو اکثر وخت د یو ستون سره زده مخسو یم په دا خطر باندې زه ډیر زړه نه شکوم چې هر شکه سچ هغه په انګلیسي کې شکه سي یا لیک سي هغه زه د خپل ټولین د پاره انتخاب کوم دا مې یارته په کتو سره ځکه چې کله چې یو ولستون کې یو کیسه ولې هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او د څور سره ولار څه د ځان سره لکه د وبو د جریان سره د سندې چې د وبو د جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضه او هغه زوخ چې دی د لوستون کې هغه نه خړوبوي سید علي کیسې او نړوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو
د دې له خطر ډیر حرکتون کې دا وایي چې هرڅه نشوړل کیږي په ځان سره منن ورو ده دا سجیر اډوی مچلې پرې غنکه وړاندې یو لاندې سهم لرو
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري. دا ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو. د بیا وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ.
خله خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي، هیڅ شی ته مې زړه نه کیږي. مړه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلی. نیابه مې ویل چې ناروغ ته د دنیا هره خوږه میوه راوړې ده ته لکه کاهو داسې وي. د باندې چوترې ته راوتلی یم. چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده. ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي، شاوخوا وګورم، بیرته ځان پکې راسم کړم. که د چا را پام شي وایي به ناروغ نه دی، مستی یې کړې ده. د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې وي ته کش نه ده. د ګندنې په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی، تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري. پورته بیا ژروالی ورسره ګډ دی. په سر کې یې ژړ بخونه وږی داسې یوې خوا ته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي. چې له کوټې را ووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې. باد به کله یوې او کله بلې خوا ته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی. د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی. کوچنی وږی یې ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي، خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم. هلته غنم لاشنه ولاړ وو. یوه سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی. دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ وو. شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري. ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ را وکړ، دننه راځه، که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي. سر مې هماغسې درد شو. بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کیږي. غنم ته ګورم، هماغسې ژیر زبیښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خوا ته زنګوي. باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم، که جوړ وم وروسته ورته راوځم. که تږی و اوبه به ورکړم، خو ژیړوالی به یې له تندې نه وي. که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه، ورور مې بیا غږ را وکړي، نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی، لمر و.
لشغلی ځلان څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په وروستیو کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنی لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخینه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودی تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې پاړه ویل کیږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینه منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کیږي. په دغو تسبیحو کې شای ګران بیه یمنی تسبیح وي چې له حقیقه جوړیږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینه منورې د تسبیح بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینه منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیات نه خرڅیږي، ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نور عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. شای یو اسانتیا دا وي چې له سعودي عربستان څخه د راستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډېره ایران ته سي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادري شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکو ملا عبدالل ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د دې په خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډول تسبیح جوړوي چې به له 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
ډبر خونه دا دی ډیر د یو سره دی مختلف ځایونه جوړ په جوسته مقصد د بامیان د خاصوم راځي د کلات خاصوم په خوار کړلې اوس نه مل می شاغل مشتي د وطن د شاغل د ورو سره دی د کابل څخه مومن لینه په خوان مړې په کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه اوس د جملا سره په صدر توخ خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله دیر دا یو سره کله.
د تسبو جوړول کې سب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وایي د ډبرو تسبیح چې ډیره مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سبي دي.
بازار خو نه شي دی ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دی وایي جوړ نه پر وکړ نه لريږي. ایران ته دی نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو واس کارونه سره ټټ کی دی خو هم بازار ټټ دی او مې او په دې کار خو بیا خلک مجبور دي د خپل خواري او د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا لکه پردان زور چری او په دې خو بیا هغه کور او گزاره پکې.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوي هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوي.
د دوغه قانون پر ایستل کې جزمو سره دی مرسته وکي د دغه پروژې او مختصلول کې جزمو سره مرسته وکي د څه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راکړي.
موږ خپل وطني د بری زمرد ډیر قیمتي دي موږ ګرد خلک شرو زی پر پیدا کولای شي سر حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دی وطن زمرد په اول سر کې ونه کی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمج دا غشتنوم لرو چې دی موږ ته داس دا ځای سبا ونه دی موږ بار در بداري بلا چورو ری داس ځای جوړ شي 1500 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري. لدی جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح لدی راپور سره به خبرونه راوند غړو زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی وی
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن
نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وما خود نہ پیالے نسکور وم دے تش وما خود نہ تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندانا نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے نسکو رون دے تش وما خود نا پیالے نسکو رون دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدلوم دے قبل وما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نا پیالے نسکور وم تشوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود نا خود نا خود نا خود نا
دیار د تصویر خالا هیر و ما خود نه پیاله پیاله نسکور و ام ده پشه و ما خود نه.